دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به ولرئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي ویلي ځینې بهرني هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي. دا ولسی جرګې په پرانیسته غونډه کې ولسمشر کرزي همدارنګ د ویل چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د باګرام زندان مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ. په داسې حال کې چې د وینزویلا خلک د خپل ولسمشر هوګو شاویز د مړینې له امله د ویر په ټغر ناستې، د نړۍ مشرانو د هغه مرګ تر اعلان وروسته عکس العملونه ښکاره کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ لوړ رتبه قومندان وایي د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره پر دغه هیواد د نړیوالو بندیزونو او فشارونو کار نه دی ورکړی. خو اوس په مخړې د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیا صافه یې وړاندې کړي.
لمړی هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر یو ځل بیا د شفاف انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ او د ملي اردو او پولیسو شپاره سرتیری په بدخشان کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. ولسمشر کرزی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د دریم تقنیني کال د پرانیستلو په مراسمو کې نن وویل چې د شفاف انتخاباتو ترسره کېدل په سیاسي او تاریخي لحاظ د دې لپاره ډیر مهم دی.
اراسی و جمهوری و ولایتی شورا و راتلونکي انتخابات د اساسي قانون مطابق دایریږي. کاندیدان باید د قوانینو سره سم خپل انتخاباتي مبارزې تضمین کړي. حکومت مکلف دی چې د انتخاباتو د تدبیر امنیت په داسې ډول تامین کړي چې د افغانستان خلک په ټول هیواد کې په آزادانه ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپله رایه ورکړي.
افغان ولسمشر وویل چې راتلونکي انتخابات باید د افغانانو لپاره په لږ لګښت ترسره شي او باید چې بهرنیو سلاکارانو لپاره عیادتي منبع نه وي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند په زندان کې د روانو ستونزو د سړولو لپاره یو پلاوی ګمارلی. د دې وزارت د محبسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید نن آزاد راډیو ته وویل چې د هلمند په زندان کې د پولیسو او د بندیانو ترمنځ نښته کې اووه تنه بندیان ټپیان شوي دي. د څرګنده کړه چې یو شمېر بندیانو هڅه کوله چې له زندان څخه بهر د ځینو کسانو او کړیو په همکارۍ له هلمند زندان څخه وتښتي، خو د دوی پلان د زندان د ساتونکو لخوا شان کړل شو. د کاپیسا په مرکز کې نن لزګونه ښځې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت راټولې شوې وې او د خپلو ستونزو د حل غوښتنه یې کوله. ځینې ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ورځې په مناسبت د مرکز محمود رقی او لرو پرتو ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې دولت باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. او د ملي اردو او پولیسو شپاړه سرتیری د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د بدخشان د ولی ویان عبدالمعروف راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو او پولیسو یو کاروان درې ورځې وړاندې د وردوج ولسوالۍ په غنی او سیمه کې د وسله والو طالبانو له کمین سره مخ شو چې درویش سرتیری ترې طالبانو برمته کړی و. هغه زیاته کړه چې له دې پیښې یوه ورځ وروسته د ملي اردو شپاړه سرتیری طالبانو په ډزو ووژل او وی خوشي کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له فريدې هوډ سیفي ناوړی.
په داسې حال کې چې د وینزویلا خلک د خپل ولسمشر هوګو چاویز د مړینې له امله د ویر په ټغر ناستې، د نړۍ مشرانو د هغه د مرګ تر اعلان وروسته عکس العملونه ښکاره کړي دي. 50 کلن چاویز د سې شنبې په ورځ د سرطان د ناروغۍ له کبله چې دوه کاله ورسره لاس او ګریوان و مړ شو. هغه د 14 کلونو لپاره د خپل هیواد مشري وکړه او دا د لاتینې امریکا تر ټولو ډیر سرسخته کین اړخه مشرو. د چاویز سیمه ایزو متحدینو د هغه مړینه یو لوی ځای ابللی او کیوبا د درې ورځو لپاره ماتم اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وینزویلا له خلکو څخه د امریکا د ملاتړ او د وینزویلا له حکومت سره د واشنگتن د رغنده اړیکو د پراختیا لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چاویز ستاینه وکړه او ویل چې هوګو چاویز یو بی جوړی او پیاوړی سړی و. هغه د روسیې او وینزویلا په اړیکو کې ډیره مرسته کوله. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادورو خپل او د خپل خلکو خپګان داسې څرګند کړ. د وینزویلا د جمهوری ریاست مرستیال وایي په لومړیو ساعتونو کې موږ داسې احساسوله لکه یتیمان چې یو، ځکه موږ د هغه د موسکا پسې خپه وو، د هغه د لارښودنو، د هغه د خبرو او غږ پسې خپه یو. وینزویلا د یوې اونۍ لپاره د ویر اعلان کړی او د چاویز مړی به تر جمعې پورې چې د فاتحې مراسم به ترسره شي د خلکو د لیدو لپاره ایښودل شوی وي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز لوړ رتبه قومندان وایي د ایران د اټومي ظرفیتونو د لوړېدو د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د نړیوالو بندیزونه او فشارونه کار نه ورکوي. جنرال جیمز ماتیس ویلي ایران د فریب او انکار تاریخ لري او د سوله ییزو هدفونو په نامه یورانیم غني کوي. جنرال ماتیس د څرګندونې پروند کانګرس د سنا د مجلس د پوځي خدمتونو کمیټې ته وکړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چیک هیګل پرون په واشنگتن کې لخپل اسرائیلي سیال ایهود باراک سره د کتنې پر مهال ویل واشنگتن ژمن دی چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته نه پرېږدي. دا ازادي راډیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو مؤسسه وایي په سوریه کې د دوه کلونو شخړو راهیسې له دې هیواد څخه د تښتیدلو کسانو شمیر 1 میلیون ته رسیدلی دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انټونیو ګویټرس وایي د دې مهاجرو تقریبا نیمایي ماشومان دي. د ګویټرس په وینا میلیونونه نور خلک په سوریه کې دننه بېځایه شوي دي. هغه خبرداری ورکړی دا هیواد د یوې لویې فاجعې خواته روان دی. ګویټرس وایي د نړیوالو شریم رستو ظرفیت په خطرناکه توګه کم شوه. دا په وینا د دې تراژیدۍ د مخنیوي لپاره پکار دی چې د دې تراژیدۍ مخنیوي وشي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره خبرداري ورکوي چې په کوربه هیوادونو کې د مهاجرو شتواله د دې هیوادونو منابع سخت تر فشار لاندې راوستي دي. له سوریې څخه ډیر مهاجر لبنان، اردن، ترکیه، عراق او مصر ته تښتیدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په سوریې کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅونونو په ترڅ کې 10,000 تنه وژل شوي دي. او جان برنان د امریکا د سی آی ای یا د استخباراتو د مرکزی اداري مشرتیاته لا نور نږدې شوی دی. د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې پرون د استخباراتو د ادارې د مشرۍ لپاره د ولسمشر باراک اوباما انتخاب تصویب کړ او اوس به د جان برنان د مقررې وړاندیز د سنا عمومي غونډې ته وړاندې کیږي. دا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د سیمیام نړۍ سو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې ولسمشر کرزی وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د بګرام زندان مسولیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شي. جمهور رئیس کرزی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د دریم تقنینی کال د پرانیستلو په غونډه کې همدارنګه وویل چې ځینې بهرني هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي. په دواړو موضوع د نوموړي په څرګندونو درته ریپورټونه وړاندې کوو. د کجکي ولسوالۍ خلک د زمینداور په سیمه کې د عملیاتو غوښتنه کوي. ویل کېږي چې دغلته قاچاقبرانو وضعیت خراب کړی دی. د غزنی اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې وسلوالو تاریخي کلاګانې نړولي، غلې تاریخي آثار نورو هیوادونو ته وړي او چارواکي د تاریخي منارونو له بیخونو خاورې کاږي. دا مسله هم څیړو. د دې اونۍ بحث مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر پوځي مرکزونو باندې په اواډو باندې په خبرو متمرکز دی چې افغان حکومت یې د ورسپارلو غوښتنه کوي او بهرني ځواکونه وایي چې یو شمیر لري پرتو سیمو کې خپل بیسونه نړۍ. تاسو زموږ خلک لاسه د رادیو ناوړی د ساده رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي خبريږي او همدارنګه په غنو خارونو کې د افم په 3.15 اوریدل شي. ولسمشر کرزی وایي چې دراتونکو شنبه په ورځ به د باګرام زندان مسولیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شي. ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د دریم تقنینی کال د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې بیګنا بندیان به خوشي او مجرمین به هرومرو مجازات شي. هغه د غراس په ځینو مواردو کې پر افغان ځواکونو هم انتقاد وکړ چې له خلکو سره یې ناسم چلند کړی او یو شمېر خلک یې شکنجه کړي او ځورولي دي. په دې اړه نور جزئیات نسیم شفق وړاندې کوي.
د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو ترمنځ له ډیرو بحثونو او ناندریو وروسته بل اخره ولسمشر کرزی اعلان وکړ چې تر درې ورځو پورې به د بګرام زندان ټول مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. جمهور رئیس کرزی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د شپاړسمې دورې د دریم تقنینی کال د پرانستلو په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان پر ملي حاکمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې افغان حکومت ته د بګرام زندان سپارل هم د دې هیواد له ملي حاکمیت سره تړلې مسأله ده. هغه سرګند کړه چې بیګونا بندیان به د بګرام له زندان څخه ډیر ژر خوشي او مجرمینو ته به هرومرو سزا ورکول کیږي.
موږ په دې پوهیو چې په دې زندانو کې بیګنا خلک پراته دي. هر څومره انتقاد بشرا باندې وسي زیاده ازادي حکم ورکوم چې فوراً د خلک ازاد چې پر کور ته لاړ شي. هغه چې بیګنا دي، هغه چې د افغانستان د خلکو په قتل کې لاس درلودل دي، په انفجار کې لاس درلودل دي، خلک یې وژل دي، هغوی ته خپله جزا ورکړي.
د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ د شبي تړون پر اساس د بګرام له زندان څخه سلګونه بندیان لاله وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوي وو او کابو 400 بندیان لا هم په دې زندان کې له امریکایي ځواکونو سره بندیان دي. بګرام زندان په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو تر ټولو لوی او مهم زندان دی چې په تیرو کابو 11 کلونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور سلګونه نیول شوي کسان پکې د بهرنۍ ځواکونو لخوا ساتل کیږي. په عین حال کې ولسمشر کرزی دا ومنله چې په تیرو څو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان لکه څنګه چې لازمه و خوندي نه وو، خو هغه ټینګار وکړ چې له دې وروسته د افغان ځواکونو لخوا له خلکو سره هر ډول بد چلند او د هغوی له حقوقو څخه سرغړاونه د منلو وړ نه ده.
پس ما امروز با مردم افغانستان تعهد میخوایم که
موږ غواړو چې نن په یوه ژغ د افغانستان له خلکو سره ژمنه وکړو چې خلک باید په خپلو کورونو کې خوندي وي. مجرم مجرم دی او قانون په دې برخه کې په څرګند احکام لري. له ملي شورا څخه هم غواړو چې په دې برخه کې څارنه ولري او که څه ولیدل خپل ژغ پورته کړي تر څو چې موږ په خپله شکنجه بند نه کړو د نورو مخه نسو نیولی. اوس برعکس د بهرنیانو مخه نیول شوی، خو له خپلو حکومتي ارګانونو څخه په دې برخه کې ځینې علایم ګورو او خبرې اورو.
جمهور رئیس کرزی د افغان ځواکونو لخوا د تورنو کسانو د نیونې او سړنو پر مهال ناسم چلند او د هغوی شکنجه کول د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل چې باید له تورنو کسانو څخه د تحقیقاتو پروسه د کمرو په واسطه وسارل شي. سره له دې چې افغان حکومت ټینګار کوي چې افغان ځواکونه کولای شي د بګرام زندان مسؤلیتونه په سم ډول ترسره کړي، خو د بشر د حقوقو ځینې سازمانونه اندېښمن دي چې ښایي افغان ځواکونه لا تر اوسه هم دا وړتیا ونه لري.
و موردل چې ولسمشر حامد کرزی د ملي شورا د دریم تقنینی کال د پرانیستو په غونډه کې وویل چې په راتلونکي شنبه ورځ پورې به د بګرام زندان مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شي. ولسمشر حامد کرزی همدارنګه په دې غونډه کې دا هم وویل چې ځینې بهرني هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر بریالی شي. ولسمشر کرزی د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول ګټور وباله او یو ځل بیا یې له دې هیواد څخه د جدي او رښتینې همکارۍ غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې ناامنی او جګړې ته لمن وهل په سیمه او پاکستان کې د ناامنی سبب کیږي. که څه هم ولسمشر کرزی د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو وی ویل ځینې هیوادونه په افغانستان کې د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د بهیر د ناکامۍ لپاره کیږي. ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملي شورا د شپاړسمې دورې د دریم تقنینی کال د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې پاکستان کولی شي د سولې په ټینګښت کې ښه او ګټور رول ولوبوي.
ارزوی مردم افغانستان این است که حکومت جمهوری اسلامی پاکستان
د افغانانو هیله دا ده چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو د سولې په ټینګښت کې جدي همکاري وکړي. په افغانستان کې وینه تویول او جګړې ته لمن وهل له شک پرته چې د پاکستان او سیمې په زیان دي. هغه فضا چې په پاکستان کې د تروریزم له پناه ځایونو روزنې او ملاتړ څخه جوړ شوي، دې ته یې زمینه برابره کړې چې له دې هیواد څخه تروریزم د سیمې هیوادونو ته لاره پیدا کړي.
و صدور آن به کشورهای منطقه فراهم آورده است.
ولسمشر وای سره لدی چې افغانستان په تیر لسیزه کې په بیلا بیلو برخو کې خپ پرمختګ کړی، خو د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه بریالی شوی نه دی. نوموړي یو ځل بیا د سولې د راوستلو لپاره متفرقو هڅو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دغه هڅې باید یوازې او یوازې د سولې عالي شورا لخوا پرمخ ولاړ شي. ولسمشر کرزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د پردیو په لمسون پیل شوې جګړه بس کړي او له ویرې پرته د سولې لاره غوره کړي.
او دلته زنن بیا یو ځل طالبانو ته خطاب کوم، افغانی طالبان چې مسلمانان دي او زموږ د وطن دي، چې ورونو خصوصا په دې تیرو هفتو کې به پوسی ویاست چې توپک د افغانستان د خلکو په خلاف د پردو د خوا راخیستل سوی دي، زموږ پروژه ایښی دي. او په دې باید پوه سي طالبان ورونو چې د پردو د اهدافو دپاره استعمالیږي، د خپلې خاورې د خپل کور د ورانولو دپاره استعمالیږي. نو وخت یې رارسېدلی دي چې جرأت وکړي، نو دوی راسي خپلې خاورې ته.
نوموړي وویل یو شمېر طالبانو په ځینو غونډو کې ورته ویلي چې له سولې سره د یوځای کېدو په برخه کې ویره او ستونزې لري. که څه هم ولسمشر څرګنده نه کړه چې د طالبانو ویره له چا څخه ده، خو په دې وروستیو کې افغان چارواکو ویل چې په پاکستان کې څو تنه هغه طالبان وژل شوي یا نیول شوي چې سولې ته یې زړه ښه کړی و. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې غوښتنه کړې او دې هدف ته د رسېدو لپاره یې په قطر کې د مذاکراتو د دفتر له پرانیستو سره هم موافقه وکړه، خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری نه دی ښودلی.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلا ده، یو جرګې او د لویې جرګې
دا نوې لړۍ ډېر ژر له ازادي او مشال رادیوګانو خبريږي.
د کجکی ولسوالۍ خلک د زمینداور په سیمه کې د عملیاتو غوښتنه کوي. د کجکی ولسوال وایي امنیت یې قاچاقبرانو خراب کړی. چارواکي وایي کجکی ته تر 300 ډیر بهرني وسلوال ورغلي چې امنیت یې خراب کړی. سمک همکاري په اړه نور تفصیل راکړي.
د کجکی ولسوالۍ په سیمه کې چې څومره د وړاندې عملیات وسول، امنیت ټینګ دی. د سیمه خلکو 200 تنه ځوانان د محلي پولیسو په لیکو کې شامل کړل او د خپلې سیمې امنیت په ساتي. خو د کجکی ولسوالۍ د زمینداور په سیمه کې لا هم سلګونه وسلوال حاکم دی او کله کله د کښته او لوړ کجکی په سیمو کې پر دولتي پوستو او تاسیساتو بریدونه کوي. د دغه سیمو اوسیدونکي وایي که چیرې د زمینداور په ګڼمیشته سیمه کې تصفیوي عملیات ونه سي، د طالبانو څخه نیول سوي سیمه به بیرته د دولت د ولکې څخه ووځي.
زموږ اول مشکل دغه دی چې موږ ته د زمینداور په سطح باندې چې موږ پیلن د قومندانۍ شاته په سل متری کې اوس پیلن دپاره مخالفین پر موږ باندې ټکان دونډې راته نږدې دي. موږ د زمینداور د عملیاتو او تصفیې ژر تر ژره غوښتونکي
چې پر دغه زنځیر باندې د کجکی څخه خلک نه سي راتېره دا چې تذکره نه وي او تذکره چې وایي کې دلته یا په ورانه پسې تړلې یا په سپینږرې سړي تذکره خوري. طالب د دغه مانده چې ما سره پرېوځه طالب یې په خوري او عسکر ورته وایي تذکره راکړه.
د کلون رئیس په کجکی ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت یوازې په یوې پوستې او د ولسوالۍ په مرکز پورې محدود و. له همدې امله په دې ولسوالۍ کې د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو تر څنګ د کجکی څخه لشکرګاه او کندهار ته د غځېدلې لاین د ترمیم کار ځنډېدلی و. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار وایي که څه هم په دې ورځو کې امنیتي ساحه پراخه سوې ده، خو په سلګونه بهرني وسلوال کجکی ته راغلي دي چې امنیت خراب کړي او په کجکی کې د برېښنا د فابریکې د پروژې په وړاندې ستونزې هم ډېرې کړې.
که شاکبرانو په ساتو چې د کجکی د ولسوالۍ شمال طرف ته د ګنوبری زړه ده، ډېر غټ کشاکبران چې په دې کې د روزګان د غور د دایکنډي د کندهار د ټوله لوی کندهار کشاکبران ټوله راغلي دي په دې کشاکبري کې چې دغه اډه موږ د دوی د منځه څخه یې وړله. انشاءالله هغه شل فیصده محبوبیت چې لري هغه هم دوی د لاسه ورکوي. دلته وزیرستانیا شته، هغه طالبان شته چې ایران ترین کړي دي، حوصله یې مهمات ورکوي هغه شته، او د غور طالبان شته، د روزګان طالبان چې د غور د روزګان سره تښتېدلي هغه شته، او پاتې شو د دایکنډي د خواته شته، د نوزاد ولسوالۍ د مساکلا د ولسوالۍ د بغران د ولسوالۍ د عبدالته وجود دی.
ولسوال ویل د کجکی ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د نشي توکو قاچاقبر د سیمې ځوانان هڅوي دغو وسلوالو سره په ګډه امنیت خراب کړي چې د ګاونډیو ولسوالیو او ولایتونو څخه کجکی ته راځي. کجکی ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د کندهار د کندیا او غور ولایتونو سره د ګډې پولې تر څنګ د هلمند د ګڼو ولسوالیو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت د دې سیمو نه وسلوال په کجکی کې پر دولتي تاسیساتو او پوستو بریدونه کوي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
د پټه خله فریاد.
ولی د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټه خله فریاد
په نویل مریض کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
یوشمیر افغان چارواکی وای چې افغان میرمنو په تیرو لسو کلونو کې لا پرمختګ سره سره لا هم ګنشمیر ستونزې لرلې. په دې اړه ریپورت لرو خو ورسته درته وړاندې کوو. اوس پر شو د غزنی د اوسیدونکو یو شکایت ده. د غزنی اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې وسلوال تاریخي کلاګانې نړوي، غلې تاریخي آثار نور هیوادونو ته تور څخه وړي او چارواکي تاریخي منارونو لبیخونو خاورې کاږي. دوی وای اوس یوازې همدغه د پلار او نیکه تاریخ ورپاتې دی که د چا مټ ونیول شي له دې به هم خلاص شي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه ریپورت راکوي.
د غزنی اوسیدونکو وای 15 کاله کیږي چې په خپل ولایت کې د موزیم دروازه خلاصه نه ده لیدلې او نه یې هم څوک لیدلې دی چې د غزنی د موزیم خواته دی ورګرځېدلې وي. دوی د غزنی موزیم د خپل تاریخي آثارو خبر بولی. دوی وای په دې سربېره شاوخوا 4 کاله وړاندې د غزنی په دې کولسوالۍ کې د شهاب الدین غوري زیارت له پاکستان څخه دراغلی او څو غلو لخوا وسپړل شو چې د سیمې خلکو غلو ونیول خو دولت بیرته خوش کړل. د دغه غلو مشر عبدالله نمیده
که 4 کاله مخکې د شهاب الدین غوري زیارت ته چې بوده یو کول سره کې چې یو پاکستان لخوا وپلټل شو د سیم د خلکو لخوا څخه ګرسو هماغه کس راغله او چې بیا د اطلاعات او کلتور فرهنګ ریاست لخوا څخه بیرته خلاص کړی شو او هغه آزاد شو.
له هغه وروسته د تیر کال په جون میاشت کې وسلوالو طالبانو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د رئیس کلا په نامه د یوې 200 کلنې تاریخي کلا برجونو ته له باروت ډکې ډبې کېښودې او په یو وخت یې د کلا 4 واړه برجونه نسکور کړل. سګنیو واورو د بې برجونو کلا دیوالونه هم لړزولې دي. په دې سربېره تیر کال د غزنی د سیمه ییزو چارواکیو لخوا د غزنی د تاریخي منارونو له بېخونو څخه خاورې وایستل شوې، کندې جوړې کړل شوې او پکې د ښار کثافات واچول شول. دا مهال کثافات تخته شوې دي او کندې د منارونو تهدابونه ګواښي. دوه کاله وړاندې د غزنی د تاریخي کلا کلای غزنین تر ټولو ستر برج بالابند د چارواکیو د نه پاملرنې له امله راونړېده. د برج تر نړېدو یو کال وروسته د جرمني د اخن په نامه پوهنتون د 1.5 میلیون یورو په لګښت د دغې کلا او برج بیارغونې ته سینه وډبوله. خو د برج د جوړېدو چارې د سیمې خټګرو ته وسپارل شوې او هغوی ورباندې د ګلمالې په زور د خاورو ګل تیر کړ. د بالابند تر نړېدو وروسته واورو د کلای غزنین د نورو برجونو پښې هم یو په بل پسې وښویولې. د غزنی لیکوال او خبریال شیر احمد حیدر د کلای غزنین په بده ورځ دردی کې
ډبرې ورکول کېږي، حتی کاغل ورکول کېږي. ساغه د غزنی د بارانو او واورې لپاره د 500 او یو کال تاب هم نشي راوړلی. بالابین لسره ورغول سو تر سره پور ورسېدو د همدې کیفیت او د خرابوالي له امله دوه راونړېدو. تیر کال په ځمې کې یو بل برج هم همدغه راونړېدو چې هغه هم رغونه یې وسوله تر سره ورسېدو بیرته راونړېدو.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی د تاریخي ابدو د جوړولو چارې 90% بشپړې کړې دي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي د تاریخي ابداتو رغول د سړک پر سر د ولاړو کارګرو کار نه دی او نه هم په خامو خښتو تاریخي برجونه جوړیږي. دوی وایي چارواکي محسف سترګو کې خاورې راپاشي. د غزنی یو بل اوسیدونکی بیا د غزنی دروازې په شاوخوا کې د ولاړو خوراپریوتونکو دنګو منارونو سر ته ژاړي.
څو موده مخکې پروګرام و چې دغه باید ورغول شي. دا منارونه د دېغو د چپه کېدا مخه ونیول شي. خو دېغو بې خونو چې خاورې وایستل شوې او له هغه وروسته بیا هغه چا سي غوښتل چې دا منارونه جوړ کړي، هغه هم سي ورک سو. دولتي چارواکو هم ورته پاملرنه ونه کړه. هغه خاورې بیخ سره وکیندل، هغه دغه سي منارونه یې لا کمزوري کړو. نو دا خلک وایي د لندو خټو لږ اوبه حاجت یې. یو جای خو په منار باندې ډېر وخت وتلی دی، منارونه په خپله په بد حالت کې دي. بل جای چارواکو په لوی لاس په اصطلاح کښې وکیندلې.
دی زیاتوي اوس که واوره وښویږي یا په یو وار ویلې شي نو له شکه پرته به ورسره د غزنی منارونه هم په مخه کړي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس بسم الله شریفي هم مني چې برجونه خټګرانو ښه کلک نه و جوړ کړي، خو وایي دا ځل به یې ډېر په خوند جوړ کړو. موږ د تاریخي آبدو د جوړولو په برخه کې ښه منظم پلانونه لرو. دا مهال زموږ ډېرې آبدې رغول شوې دي. د بالابین برج په تیرو وختونو کې بیا رغول شوی و، خو چې سم نه و جوړ شوی او څو ستونزې پکې پاتې وې بیرته ونړېده. خو دا ځل یې موږ د تجربو په اساس سم جوړوو او باور لرو چې دا ځل به تر جوړېدو وروسته نه نړېږي. دی وایي د غزنی د موزیم آثار به هم له پخوانۍ کنډوالې راوباسو او د اطلاعاتو او کلتور د ریاست په ودانۍ کې به یې ځای پر ځای کړو، او بیا به پر همدغه ودانۍ د غزنی د موزیم نوم کېږدو. غزنی سږ کال د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت ټاکل کېږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. یو شمېر افغان چارواکي وایي افغان میرمنې په تیرو لسو کلونو کې له پرمختګونو سره سره لا هم ګڼ شمېر ستونزې لري. د عامې روغتیا وزیر د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د ښځو د ژوند ښه کېدل د هغوی په زده کړو پورې تړلي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې ښځو ته ډېر کار شوی، خو لا هم ښځې له بېوزلۍ او بېسوادۍ سره مخامخ دي او لازمو حقوقي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. جمیله ظریف په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د لوړ زده کړو ترلاسه کول د میندو او ماشومانو د مړینې د اندازې پر کمولو او د هغوی د ژوند په ښه کولو مهمې اغېزې لري. سریا دلیل د سې شمې په ورځ په یوه غونډه کې وویل تجربو ښودلې ده چې زده کړه د نجونو د واده له عمر، د زیږون پر مهال له وقفې، د میندو له مړینې او د کورنۍ له هوساینو سره نشلیدونکې اړیکې لري.
د نجونو زده کړه د میندو او ماشومانو د روغتیا په برخه کې ډېر اغېز لري. دا په مستنده توګه لیدل شوی چې هر څومره د میندو د زده کړې کچه لوړیږي، نو په هماغه کچه د زیږون پر مهال د میندو مړینې هم کمیږي. په افغانستان کې هغه ښځې چې لوړ زده کړې لري د هغو ښځو په پرتله چې زده کړې نه وي کړې 15 کاله وروسته واده کوي. هغه نجونې چې سواد نه لري درې مرتبه ډېرې له هغو نجونو په 18 کلنۍ کې واده کوي چې سواد لري
و یا اولی سه مراتبه زیاتر است.
سره دلیل د سرګندونې په غونډه کې وکړي چې د دې وزارت لخوا د یو شمیر کورنۍ او نړیوالو میلمنو په ګډون د خزي د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې و. میرمن دلیل وایي په افغانستان کې هغه میندې چې زده کړې نه وي کړې کم له کمه 15 ماشومان زیږوي، حال دا چې لوستې میندې له دوو نه تر دریو پورې ماشومان زیږوي. سره دلیل وایي هغه ښځې چې زده کړې کړې وي د زیږون پر مهال 80% روغتونونو ته مراجعه کوي، حال دا چې د هغې په خبره په نالوستو میندو کې دا فیصدي 28 ته رسیږي. د عامې روغتیا وزیر وایي نړیوالو تجربو ښودلې ده چې د میندو زده کړه 0% د ماشومانو د مړینې د کمېدو لامل کېږي. دغه راز د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیالې هم په دې غونډه کې وویل سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو په خبره لا هم ښځې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. سعیدې مشګان مصطفوي وویل چې لا هم ښځې په ولایتونو کې له ناامنۍ، بېوزلۍ، بېسوادۍ او ډېرو حقوقي او روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
خوشبختانه در دهه کې مو پشت سر گذاشتیم.
له نیکه مرغه په تیرو لسو کلونو کې د ښځو په برخه کې مو ډېر زیات بدلونونه درلودل چې په ډاډ سره ویلی شو د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. خو هیڅکله باید خپل سترګې ونه تړو او هغه حقیقتونه چې زموږ په ټولنه کې دي نه لیدلي ونه نیسو. لا هم زموږ ښځې د هېواد په ولایتونو کې له فقر، ناامنۍ، بېسوادۍ، حقوقي او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ځینو استازیو هم ګډون کړی و چې د دې هېواد د راتلونکو انتخاباتو او سولې پروسه کې د ښځو د ونډې ملاتړ وکړ. د دې ادارې یوې ویاندې نیلاب مبارز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبیش پیغام ولوست چې پکې په پورتنیو دواړو برخو کې له افغان میرمنو څخه ملاتړ اعلان شوی و. دې غونډې ته د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم راغلي وو. په ولسي جرګه کې د ښځو د کمیسیون مشرې فوزي کوفي هیله څرګنده کړه چې که افغان ښځې او نارینه په خپل منځ کې هماهنګي ولري نو کولی شي ډېر پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د مارچ اتمه یا د ښځې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دې وروستیو کې د ښځو له حقونو نه د ملاتړ یو شمېر ټولنو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستان و دا دی ونه په بحث کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر پوځي مرکزونو خبرې کیږي، خو مخکې له دې چې بحث تر وړاندې کو په مکه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فرید هوټ سیفی وړاندې کوي.
راپورونه وایي د افغانستان ملي اردو پولیسو شپاره سرتیری د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دی. اخوا په کندهار کې په بیلابیلو پیښو کې د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وایي د وړاندیز کړی چې له 2014 میلادي کال وروسته دی په افغانستان کې 40,000 بهرني عسکر وساتل شي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. په داسې حال کې چې د وینزویلا خلک د خپل ولسمشر هوګو چاویز د مړینې له امله د ویر په ټغر ناست دي، د نړۍ مشرانو د هغه د مرګ تر اعلان وروسته عکس العملونه ښکاره کړي دي. د امریکا ولسمشر د وینزویلا له خلکو څخه د امریکا د ملاتړ او د وینزویلا له حکومت سره د واشنگتن د رغنده اړیکو پراختیا ته لیوالتیا څرګنده کړې ده او د روسیې ولسمشر چاویز یو بی جوړی او پیاوړی انسان وباله. او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو مؤسسه وایي په سوریه کې د دوه کلونو شخړو راهیسي له دې هیواد څخه د تښتیدلو کسانو شمیر 1,000,000 ته رسیدلی دی. دا اداره وایي چې بشري مرستې کمې دي او په سوریه کې د یوې لویې بشري فاجعې خبرداری ورکړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفحه په 12 نوي اوریدل شي. همدارنګ د افغانستان په ګڼو ښارونو لکه کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، پل علم، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسداباد کې د اف ام په 0.5 اوریدل شي. خپل اونیز بحث تر اوسه د دې اونۍ بحث مو د افغانستان په هغه پوځي اډو دی چې بهرني ځواکونه ترې وزي او افغان حکومت یې د ورسپارلو غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ بحث ته راغلاست. افغان حکومت او ناټو چارواکي وايي د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د بهرنیو سرتیرو د پوځي مرکزونو او تاسیساتو پر سپارل خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي چې نړیوالو ځواکونو ورته شپږ پېته مهم پوځي مرکزونه سپارلې دي. د ناټو عمومي سرمنشاه اندراس فوګراسموس د دوشمې پر سپه کابل کې افغان ولسمشر حمید کرزی سره په کټ خبرې کانفرنس کې ویل چې افغان دولت ته د پوځي مرکزونو پر سپارلو فکر کوي او باید دا ډاټا حاصل کړي چې افغان حکومت د ساتلو او ادارې توان لري او کڅنګ. د شغلی راس موشن اولس مشر کرزی د خبرو پاړه د ریپورت لرو. افغان حکومت او ناټو چارواکي وايي اوس مهال د بهرنی ځواکونو ځنی پوځي تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارل سوي دي. د ناټو عمومي منشي اندراس فوګراس موسن د دوشمبه پورس په کابل کې ولسمشر حمید کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي تاسیساتو سپارل هم د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو یو برخه ده. همدارنګ شغلی راس موسن وايي د پوځي مرکزونو تر سپارلو وروسته باید دوی ته دا ډاډ حاصل شي چې آیا افغان حکومت د دغو مرکزونو د ساتنې او مدیریت توان لري او کڅنګ.
But of course you also point to an aspect that is important.
یقینا تاسو دا سټیکی ته اشاره وکړه چې مونږ ته ډیر مهم دی. مونږ له افغان حکومت سره خبرې کوو ترڅو دا حاصل شي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ډول مرکزونو څخه په بشپړ توګه په اقتصادي، تخنیکی او مدیریتي ډول ګټه اخیستل کیږي. مونږ باید له دې ډاډه شو چې افغان حکومت سپارل شوی پوځي مرکزونه او ځایونه په خ ډول اداره کیږي او آیا افغان دولت ته ګټه لري.
د راپورونو
مخې افغان چارواکو تر دې پخوا پر نړیوالو ځواکونو انتقادونه کول چې ګواکې له افغانستانه د وتلو سره سم خپلې پوځي اډې له منځه وړي. په کابل کې د ایساف ځواکونو د مسؤلینو په خبره دوی په افغانستان کې 800 پوځي مرکزونه لري چې نیمایي یې تړل شوي او یا هم افغان ځواکونو ته سپارل شوي. د ایساف د معلوماتو له مخې د دغو پوځي مرکزونو شاوخوا اویا یې منځني او نورې کوچني مرکزونه دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په دې غونډه کې وویل د ناټو له چارواکو سره یې له پخوا څخه د دغو مرکزونو پر سپارلو خبرې کړي. ولسمشر کرزی وایي د دغو پوځي مرکزونو په اړه د ناټو له چارواکو سره هر اړخیز خبرې کړي.
هغه ځایونه چې موږ یې د پوځي او پولیسي مرکزونو لپاره مناسب وبولو وبه یې ساتو. کوم ځایونه چې باید په ولسي مرکزونو بدل شي هغوی ته به یې وسپارو، او په هغو ځایونو کې چې اړتیا ورته نشته، مثلا کوم ځایونه چې په دښتو کې دي، موږ پر هغو پیسې او د خپلو ځواکونو وخت نه ضایع کوو. موږ له ناټو سره په دې اړه له مخکې نه په عملي او سنجول شوې توګه په تماس کې یو.
که څه هم تر اوسه نړیوالو ځواکونو نه دي ویلي چې افغان دولت ته څو پوځي مرکزونه سپارلي، خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو تر دې مخکې ویلي چې 16 مهم پوځي مرکزونه ورته سپارل شوي. د راپورونو له مخې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې شاوخوا 15 لوی پوځي اډې لري چې د کندهار، بګرام، شینډند او مزار پوځي اډې پکې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي نړیوال ځواکونه تر ډېره په هغو ولایتونو کې خپل پوځي مرکزونه تړلي چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي. پر دې موضوع زموږ سره د بحث میلمانه دي د افغانستان د ولس جرګې غړي عبدالجبار قهرمان او د پوځي چارو پوه جنرال عطا الله مرخیل. په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ته هم بلنه ورکړه، خو دوی وویل چې د کارونو د ډیروالي له امله ګډون نه شي کولی. زه معصوم یوند یم، تاسو ټول ستړي مسي. جنرال صاحب، ولې له تاسو څخه پیلو چې افغان ځواکونو ته د دغو پوځي مرکزونو یا دغو پوځي تاسیساتو سپارلو ارزښت په څه کې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قهرمان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پوځي مرکزونه یا قشلی ورته وایو یا کله د سوقل جیسی اساسی مرکزونه ورته وایو، دا هغه مرکزونه دي چې د اردو لپاره، د مسلح قوتونو لپاره په هر اړخیزه توګه باندې یو ضرورت ده. په دې معنا چې په دغه سي پوځي مرکزونه ټولې هغه اړتیاوې چې د یو قطې لپاره ضرورت دي، دا که په مخابراتي لحاظ، دا که په تعلیمي لحاظ، دا که د ساتنې په لحاظ باندې، دا که د تفریحي، د نورو مسایلو په لحاظ باندې، یعنی ټول ارخیزی هغه چې یو عسکري کې بلاخره یو تعلیم نامه خاص په نامه د قشلی باندې سته، چې په دغه تعلیم نامه کې دغه ټول مراکز په اساسي ډول باندې ذکر شوی او د ساتنې، د ترمیم او د هغه د پالنې په عقل هم هلته مخصوص او اساسي ګروپونه روزل شوي دي، او هغه ګروپونه دغونه استفاده کی او د دوی حفظ مراقبت د هغو په غاړه باندې وي. البته دا به وزارت دفاع قبلا پلان کړی وي که نوی پلان کړی، نو دا صحیح نه ده، ځکه چې زه فکر کوم چې پلان به په دې خاطر نه وي چې دا خارجیانو دغه پوځي مرکزونه تاسو دوی ته ښودلي نه دي. یا مثلا قانوني داسې ده، په سابق کې چې مثلا روسانو موږ ته پوځي مرکزونه سپارل، درې میاشتې مخکې به یې هلته هیئت غوښته، هیئت به د دغه مرکزو تمام مسایل وسایل بلنویس کول او د هغو د زکړې د پاره مخصوص ګروپونه هلته لیګل، هغه به تسلیمول، هغه به زده کول او لغونه به استفاده کوله.
د دفاع وزارت ویل چې شپږ شپته مهم پوځي مرکزونه سپارل شوي دي او نور نه.
مرکزونه خو چې دوی ته سپارل شوي هغه ډیر عادي پوستي مرکزونه دي، چې هغه مرکزونه د کوم تاسیسات لري، نه په هغه کې کوم آلات ادوات موجود دي، نه په هغه کې مثلا د دیپوګان د سلام موجود دي، نه په هغه کې سلام کوټونه موجود دي، نه په هغه کې د مرکز تعلیمي وجود لري. دا نور مسایل چې هغه باندې را دي، دغه دی کانتینر نه سي جوړ کړی دي، هغه مرکزونه دي. ولی مرکز چې د اردو د پاره ضرورت، هغه اساسي مرکز ده چې هلته ټول په تفرعات باندې چې مارس کا هغه دي، هغه ضرور دي. تاسیسات په هر بڼه چې وي د یو مملکت لپاره ضرور ده، دا نه څه تنه عسکري به هلته اوسي، ولو که دا په دښته کې، ولو که دا په غره کې، ولو که دا په ځنګلزار منطقه کې، د هغه نه استفاده کېدای سي، نه تنه په نظامي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم دغه تاسیسات د استفاده کېدای سي. یعنې د غورانول له بینوړو دا ښه نه ده، دا درست کار نه ده. یو خدا تاسیسات د موږ په خاورو په خټه باندې جوړ شوي دي، دا دوی خارج نه دی راوړي، دا زمونږ دی.
ان تاسو وسیله باید وسپارل ځه افغان حکومت
ته سلو کې ولو که هر چیرته دانه تناسب مو عسکري تور کو مونږ ته زراعت کې ضرورت ده، مونږ ته مثلا په مکاتب دی لپاره ضرورت ده، مونږ ته په نور وزارتخانه سي وزارتخانه دي، حتی که د سرکو ته څنګه دی حفظ مراقبه د سرکو لپاره ضرورت ده. یو مملکت که مملکتي او غي اداره ولري یا سرویش ولري د هر شي نه کار اخلي او سبا دغه د لبلي خونه دغه مرکزونه سي دي هغه اویا میلیون اویا میلیارد اتیا میلیارد ډالر سي دی مو په افغانستان باندې لګولي دي، خدام پکې شامل دي.
ډیر مننه قهرمان صاحب. تاسو فکر کوئ که افغان ځواکونه ته دغه پوځي مرکزونه سپارل کیږي یا نه سپارل کیږي، د دې ارزښت تاسو په څه کې وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د ازادي راډیو اوریدونکو ته مرخیل صاحب، تاسو مې وان صاحب پر سلامونه او نیکې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
موږ یو وطاک ته هم ضرورت لرو، یو ملک چې نړیدلې وي، یو ملک چې خلک یې بې کورې بې غورې، حتی یوې کژدۍ ته هم ضرورت لري، حتی یو خیمې ته هم ضرورت لري. دوهمه خبره دا ده چې ولې په دې کې دا لانجې را روانې دي، دا تسلیم او نه تسلیم. خارجانو سره هم دوه خبرې مطرح دي، یوه خبره چې دوی ښکاره نه کوي په خلو باندې، او په اخر کې هغه اندېښنه هم ورسره ده، هغه باور چې دوی باید په دغه مابین کې یو پر بل سره پیدا کړی وای. په لس کاله کې دوی ونتوانېدل چې دا باور ته لاره سره خلاصه کړي، که هغوی د خپل ټول ستراتیژیکي نقطې یا د خپل ټول تاسیسات زما او ستا په اختیار کې کښېږدي، زه د یو جنرال په صفت باندې که چیرې زه یو قرارګاه هم وګورم، د هغې نه کېدی شي زه د امریکایانو ټول جنګي تکتیک زده کړم چې آیا دوی څنګه د ځانه دفاع کوي، آیا دوی سبا د څنګه وکولی سم دوی تر یو ضربه لاندې راول. دلته دا نازکتیاوې ټولې په دې مسایلو کې مطرح دي. دا هغه شیان دي چې ښکاره نه ویل کېږي، ښکاره بیا دا نور مسایل در کېږي. په رښتیا هم په نظامي لحاظ باندې دا یو ډېر مهمه نقطه
ده. پوځي رازونه چې په اصطلاح ویل کېږي،
اوس پر دې باندې خلک میلیاردونه میلیاردونه کار کوي چې د یو چا دغه اونر زده کړي چې ته څنګه دفاع کوې، څنګه په قرارګاه کې ژوند کوې، څنګه څوکۍ اداره کوې. دا ټولو ته خلک میلیاردونه پیسې مصرفوي. بل تشویش هم دا دی، رښتیا هم زما لویه برخه معلومات شته، کم تاسیسات یا وړې پوستې یا تاسیسات، نو دا چې چیرې تسلیم سوي دي، که تاسو اوس بیرته هغه یو ځلې د سره څه چې کوي وګورئ، کېدای شي هغه اسانتیاوې چې پرون پکښې کې وې 50% ته کچه راټیټه سوي، حتی غنایم ځینې وتلي، هغه څه چې امکان یې درلود چې استفاده په شخصي شکل وشي ځینې سوي ده. زه کرزي صاحب ته د دې ازادي د راډیو د لارې یو مشوره ورکوم چې دا رښتیا هم لکه مرخیل صاحب چې وویل، دا د دې ملت د ټولو مال دی، دا د بیت المال مال دی، دا د یو هغه چا مال نه دی چې نن دی ورځي د دې شي تصاوب اخلي او د تصاوب په نتیجه کې بیا د ځان په نه پڅرخي. هغه کمیسون چې د دې کار د پاره ټاکلی وو چې تاسو ولاړ سئ دا تاسیسات تسلیم کړئ، په کار د دستي په دستي دا نن ورځ چې یو کمیسون حرکت وکړي، هغه زاړه کاغذونه هم د ځان سره واخلي او نوي هم د ځان سره واخلي، نو بیا د واړه اتومات سر سره ورکي. دلته به دی په خپله په دې پوهشي چې واقعا هم هغه خلک په دې خبره کې هم رښتیا وایي چې وروره دا خو تشي غنیمت کوي. دوی داسې فکر کوي چې دا هر څوک هر ځای ورغلی، دوی دا فکر کوي چې دا یو غنیمت مال دی، ما ته پاتې سو او په تصاحب کې ښوونځی تصاحب والا سو ما ته روا دی.
دا بیا د نړیوالو ځواکونو دغه بیر پر ځای نه ده چې دوی وایي موږ باید دا ډاټ حاصل کړو چې تاسو اداره کولای سئ، توان یې لري که نه لري.
زه په دې کې بالکل د دې سره پر دې موافق یم. دوی ته دا ور معلومیږي، دوی ونه غوښتل چې په لس کاله کې په دغه خلکو کې دغه وړتیا پیدا کړي چې دوی د دې کار اوده پر غاړه واخلي. دوی یې توپیلي غوندې جوړ کړل، توپیلي غوندې به یي په کټ لکه هغه چوچۍ چې خوله یې وازه نیولې او په خوله کې یې وراچوه، یو ساعت بعد چې هیچی نه وي بیا چې چی نور خوراک نشي کولی. دوی په خپله دې ته بستر هوار کړي چې دوی باید دغسې یو ناوسه مدیریت ولري چې حتی د کورونو د ساتلو امکانات ونه لري.
دا خو هغه انتقاد چې پر بهرنیانو باندې د افغان حکومت خوا څخه هم کېږي چې افغانان تېښه مدیریت په لاس ورنه کړي یا دې شونه روزل، خپله په افغان حکومت کې په افغان پوځي ادارو کې دغه وړتیا ولنه چې دغه مدیریت ښه زده کړي ځینې.
زه به تاته فقط یو شی ووایم، بدبختانه کله چې په بون کې اوله ورځ د دې کار لپاره تعداد کښې شول سو، هلته دغه اراده د دې لپاره نه وه چې اصلا په افغانستان کې یو سالم مدیریت ته لاره خلاصه شي. هلته دا شی په سهم ولاړ، لکه سهمي شرکت، هر سهمدار په خپله سیمه کې په خپل سهم له مخې ډاکټر یې ولېږي د نجار په رول کې، نجار یې راوستي د ډاکټر په، د دې دپاره چې دوی وتوانېږي که چیرې ته هر شی سم سمکۍ جوړ کړې، ډاکټر ولېږي شفاخانې ته، نجار ولېږي نجارخانې ته، نو دلته تا د مشکلاتو هلته اصلا لاره پیدا کړل. دلته دې په وطن کې دغه خړه دوړه ورکه کړل، نه استعداد په نظر کې ونیول سو، نه حب د وطن په نظر کې ونیول سو، نه بل په نظر کې ونیول سو. دا ټول ذهن بقت پر دې جوړ دی لکه دلته چې هر څه د غنایمو په شکل کې.
بیرته ورځم جنرال صاحب، د نړیوال ځواکونو چې دغه بیره ده چې دغه مرکزونه ممکن یا دغه تاسیسات پوځي دي، دا ممکن د افغان حکومت وسلوال مخالفینو ته په لاس ورسي؟ اوس په دې هیواد کې یوازې وسلوال مخالفین یوه ډله نه، د تورز مخ کې موږ رپورټ لودي د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون څخه چې په دې هیواد کې تر شپږ سوه ډېر غیر قانوني یعنی وسلوالې ډلې شته. دې دغه بیره لري چې دغه مرکزونه به د وسلوالو لاس ته ورولویږي او هغه به د افغانستان پر ضد باندې بیا استعمال کړي. دغه بیره تر کومه ځایه پرسې ده؟
د افغانستان دروازه وازه همیشه وازه. د تا د دغه تاسیساتو نقشې به امکان لري اوس په ایران کې کني سبب ایسي. وخت چې د تال وزارت تحصیلات اهلی نه سوالونه وستل کېږي ایران ته لیږل کېږي، له هغه ځایه هغه کلي جوابونه په خلکو ویشل کېږي. نو آیا د دغه خلک چې دلته نماینده کلي د دې د تاسیساتو صفه کې اساسي د دې تکتیک د دې تعلیم تربیه د دې د تعرض او مدافع اساسات ټول عمل ته موجود د دې ګارنټي څوک ورکې د پاکستان پرېد یوې خواته چې درې نوه پوځي مرکزونه یو اساسي دي، یو صحرایي دي او یو د پوستي دي. په دا درې واړو مرکزونو کې ټول تاسیسات او وسایل چې جوړ شوي دي د جګړې د پلان په اساس، د عمومي د حرب د پلان، بیا د معربې په لحاظ، بیا د تعرض او مدافع په لحاظ باندې دا مکمل که یو مسلکي سړی فقط چې دغه ورته وګوري دی پې پوهېږي. د ډاکټر نجیب د دولت نه سقوط د دولت نه وروسته په افغانستان کې ډېرې سلاوې ډېر مهم وه، ټول شیان وجود درلود. کله چې له قندوز قطعات واته، زه په قندوز کې د محصلینو په وخت کې بلنې هوایي قمندانو محصلینو دپاره تللی وم. په دې ځای کې یوه ستنه هم روسانو ځان سره نه وه. تاسو یقین وکړئ چې دومره جنراتورونه، دومره وسایل، دومره وسایط موجود و چې دا ټول د قندوز ښار ته یې برق ورکول. لاکن په یوه هفته کې په مجرد چې دا دولت سقوط وکړ زیاتي آثار نست. دا خو امریکایانو ته یوه تجربه ده. دوی نه غواړي د دوی یو وړکی ډېر وړکی شی چې ولو د دوی اشد محرمیت هم وتلی وي، ولې هغه د دښمن په لاس نه وه.
دغه باور بیا څنګه کېدلی شي چې ترلاسه کړي؟ اوس افغان حکومت خو همدا ټینګار کوي چې دغه مرکزونه موږ ته وسپاري، او تاسو ویل چې د افغانستان دروازې خلاصې دي، هر څوک کولی شي چې دغه نقشې او دغه مسایل وباسي د افغانستان څخه.
د دې باور له بینه وړل هم آسانه دي، هم ډېر مشکله دي. که غواړي چې دغه باور له بینه په باور باندې تبدیل سی، غیر باوری په باور باندې تبدیل سی، د افغانستان حکومت باید په خپل وزارت دفاع کې سالم مدیریت را
واستوي.
داسې درته وایم کنه چې که د وزارت دفاع او د دې د نطاقانو په خوله باندې وزارت دفاع نن دونه غښتلې ده، دومره قطعات دغه لري، کماندو لري، دا لري، هغه څه وشمېرې چې درته ووایي، نو زه وایم چې دا سبا د امریکایانو ځینو چې موږ دونه قوت لرو امریکایان چې کې موخې کولی سي. خلاص د دې خبره ده، ولې کله چې عمل ته بیا راځي بیا په عمل کې بل شی ویني. زه به تاته یو مثال ورکړم. په د کابل په ښار کې ډېر وړکی مثال دی، ډېر وړکی مثال. دغه رنجر موټرونه ویني، دا دولتي دي کنه، دا خو مصارف لري کنه. په دې کې لرګي او خښتې واري خلکو کورو ته وړي. دې شیانو ته چې وګوري بیا هغه خارجیان یا موږ یو دا ټولو ته دا دغه پیدا کېږي چې دلته ډسپلین نشته، دلته پوښتنه نشته. څومره د مخکې انګلیسانو اعلان وکړ چې په هلمند کې په مخالفینو باندې خلک مرمۍ خرڅوي، خلک چیپی خرڅوي، خلک چیپی خرڅوي. دا دوی سره ټول معلومات ته وروره. داسې نه ده چې داسې عادي خبره ده او دوی له ځانه کوي. دا زموږ دپاره دي، موږ دپاره د شرم خبره ده چې موږ ته یو څوک وایي چې موږ په تا باندې باور نه لرو. آیا موږ دا باور پیدا کړو؟ تا ته درکو که در نه کړو؟ موږ داسې بې باوره خلک ولې سو؟ موږ ولې داسې خپلې خاورې خپل وطن ته خاین سو چې نن خارجي موږ باندې باور دي؟ موږ د خپل مال په موږ باور نه لري، د خپل کور په موږ باور نه لري. دې ته باید موږ توجه وکړو چې موږ څه کړي دي.
اوس چې دغه پوځي مرکزونو تاسیسات تر اتو سو پرې شمېر رسیږي، او تاسو هغه جنګي یا پوځي رازونو ته هم اشاره وکړل چې دغه ځینې رازونه دي یو دولت یا یو مملکت نه غواړي چې بل چاته رسوا کړي. دا شان افغان حکومت کې څونه دا وړتیا سته چې دغه پوځي مرکزونه رښتیا دي وساتي؟ تاسو د دفاع وزارت ځینې مثالونه ورکړل یا د نور امنیتي ادارو، ایا زموږ پوځي او امنیتي ادارې تر اوسه دغه وړتیا لري کینه لري؟
زه تاسو ته وایم تر هغه پورې چې دغه مشارکتي دولت او دغه مصلحتي دولت وي، په دې کې هر څه کېدای شي. وخت چې مجرم ته څوک جزا نسی ورکول، چې قاتل ته څوک جزا نسی ورکول، چې رسمي جاسوس دی خارجي ته څوک جزا نسی ورکول، پس د دې ورته به څومره دی وکول چې یو سړی سامان له دې ځای وباسي بازار کې خرڅ کړي، څوک به راونیسي؟ وخت چې د طالبان په وزیر لباس په بازار کې خرڅيږي، نو د وسایلو خرڅول به څه مشکلي. زه تاسو ته یو مثال بل وایم. پس د ژوند کې کله زه به دوره تحصیل کوم، په زمونږ په پوهنتون کې د قومندان دی یو ورځ راغی، دروازه یې ولیده، د دې دروازې د ولکان نه دي، یو سوی نه و. هغه جګړنې را اوښت، ویلې ګوره کدا دی تا کور وای تا بنن ورته قاته دا وای دی تا دغه دارایی ده دا دی تا ژوند ده تا سینن دی ته ندی کتلی ته دی خاور ته نسی کتای بینان در ته دی تا زای دی وظیفه نست
ډیر مننه کارمن صاحب جنرال صاحب یو شت اشاره وکړل چې د دوه نقشو یا دغه اډی چې ورته وای پر پوځي مرکزونو ورته وای د نشنه دا و چې مثلا د دې ممکنه غرازونه وي سلسی تاسو فکر کوي دا که افغان حکومت ته وسپارل سپر هم دغه اوس حالات سربیره دا به د افغانستان امنیت په امنیت کې شګټه ځنی وصل سي که په بیا امنیتي کې به ګټه ځنی وصل سي
کنن زه د خپل وطن لوی برخه مدیریت په درې اصل کې دلته عیار دی یو اصل دا دی چې مازیزین په سپین چیک په دې بازار کې سودا کوي هغه چوکي چې د دې په خوښه وي او د دې لپاره په کار دی مازیزین څوک دی دغه جوړی چې لري چې څوک یې سپین شامر مې وجلی دی څوک یې سور مې وجلی دی څوک یې رهبر یم څوک یې وکیل یم څوک یې وزیر یم دی په سپین چیک سودا کوي د چوکي د لپاره سړی چوکي ته صاحب کوي دی واجب الاحترام دی که بیا نو د ډاکټر وظیفه ته نجار استخدام کوي هم دا قابل به د قبول ملت باید ژغونه کوي هغه څوک چې د مازه سره اړه کنه لري په نغد په دې بازار کې سودا کوي چوکي په نغد رانه کم څوک چې بیا پیسې نه لري او د مازه سره اړه کوي نه لري هغه د وجه په شراکت معاملې ته ځریږي نور نو چې ما شام ته پیدا کولې انور نیم په نیمه معاملې ده دی کې بزه اتیا تاته درکو په دغه درې منواله باندې ستاسو سرنوشت نن ته یندي زموږ څلور دې شهر نه دي
په دغه څلور دې ولایتونه
څلور دې ولایتونه کې مې د موهیت زیست راپور اوریدي چې د کال شپږ پنځه وزره کاسه موږ د چټلې هوا په نتیجه کې د لاس ورکو مال د دې قاتلین څوک دي څلور دې شهروالان ولی په دا زمير نو سو پیدا چې موږ څلور دې ملکی مامورین ځان ته اکر کړی دي چې موږ د شپږ پنځه وزره قاتلان جوړ شي او د کال په اخر کې نه څوک مجازات ورکي او نه په اصطلاح باندې څوک ورته چې ته ګناهکار یې لا حتی د امکانات د مډال مرته برابرې د تقدیرنامې مرته برابرې کتا شي میوان صاحب په دغه هیله یاست چې دلته به تیته څوک تاسیسات وساتي دلته یو نیم لک خارجانو په دې تاسیساتو کې ژوند کړی دی موږ تیته د خارجانو ژوند معلومیږي د ده د یو امکاناتو باندې موږ لسو کښته د ژوند سهولت برابرېږي یعنی به دا یو نیم لک موږ کولای شوای چې یو نیم میلیون ماجورو ته په دې ځای کې د ژوند کولو سهولت برابر کړو د پاکستان راولو دلته تیار ارزو ورته تسلیم کړو ولې بدبختانه دا مدیریت دغه ذهن دغه انګیزه دغه ایمان دغه ضمیر په دغه مدیرانو کې نه دی میوان جان زموږ د هیچا سره نه د پلار دښمنسته نه د باغ داوه پر دغه مو نقد دی چې زموږ هر څه خرابې ته روان دي موږ ونتوانېدلو چې په لس کاله پردي جنګ کې د خپل ملت په نامه بهره پورته کړو که چیرې کرځی صاحب زړه وسوځي په هر صورت راغله لوبه وه تیره سوه لوبه اوس هم ناوخته نه دی چې دغه لازم تصمیم ونه د مثال په ډول دستي په دستي د دغه تای ساعت لپاره یو ساعت بعد زه آی حتی ټاکم اول چې پرون مې تسلیم کړی دي دا دستي ګورم چې هلکه جنراتور پر ځای دی که نه دی هلکه په اصطلاح باندې پلانه شوی دی چې دغه هر ځای یوه دانه دغه جنراتور دغه ایرکنډیشن کم و مسؤول سړي ته وایم چې ورسه د کوره یې بېرته راوړه درته یې کښېږد چې کله دا کار ما وکړي بیا به زه اتومات ودي خارجانو و دنیا ته هم دا ثابته کړم افغانانو ته به هم ثابته کړم چې په ما کې نو اوس دا وړتیا شته ولیکه په دغه منوال و دغه شیان به هم لکه د پرون دا چې آی په میل شول د ناروا خلکو دپاره د عشق ممبرونه وګرځېدل یو ځلې به بیا زموږ د دغه وینو محصول زموږ د بدبختیو محصول چې موږ باید هغه نه بهره پورته کړو دا به یو ځلې بیا هم د دې نارواګانو د آیپ او د میل دپاره بستره ورکړي
د افغانستان د امنیت لپاره څومره ګټه اخیستل کېدلی شي
کوم جنرال کوم عسکر چې هغه مسلکي سړی او دلته نه نوځي دې نه ډېره ګټه اخیسته سي په امنیتي لحاظ هغه پوهېږي چې د دغه مؤسسات دغه تاسیساتو د امنیت لپاره کوم کارونه سوي چې دلته دښمن رخنه ونه کړي د دې نه په تعلیمي لحاظ څومره استفاده کېدی سي د جګړې په لحاظ باندې د څومره تعلیم او تربیه کېدی سي څنګه استفاده کېږي په تور د مثال درسخانه څنګه د مرکز تعلیمي څنګه د مرکز د انداخت څنګه د دې ټول نه ډېره ښه استفاده کېږي دا د امنیت لپاره جوړ شوی دي دا د امنیت لپاره جوړ شوی دا د جګړې د پلانونو لپاره او د دې جګړې د ادارې لپاره جوړ شوی دي دا ډېر ضروری شی ده دا ډېر عالی شی ده دا څنګه د څنګه دا وایي چې دا بی فایده ده بی فایده نه ده دغه و تاکي چې دا زو ته ناس یې سکنه چې دا ورته وایي دا علمي جوړ شوی دی وزارت دفاع ته ضرورت لري دغه وصل دغه ثانیه نه چې دلته ډېر یو ښه منظم هیئت جوړ کړه او د دغه تاسیساتو دغه واخلی چې څومره دي تعداد څومره ده کوم شی پکې دي اش مسلکي اشخاص هلته ولیږي دوه میاشتې درې میاشتې تعلیم و تربیه کا له وطنه مخکې او ټول تاسیسات هغه په خپل نظر کې واخلي بلاخره هلته مسؤول سړی پیدا کا او ورته ورکړه او دغه باور خارجانو ته هم ورکوي چې ګوري دغه د دیمنګ حیات ده د دیمنګ مسلکی اشخاص او افراد چې دای وګوري چې بیا نور ته دوی درس ورکړي نور دوی ورسي دا شی که دوی وکړي دا شی دا پلان که دوی د خارجیانو سره تنظیم کړي او دا اطمینان یې هم ورکړي. زه درته وایم چې خارجیان په تا اطمینان نه کوي، اوس مې هم درته ویلي لکه تاسې دریشي خرڅ کړي، مال دې خرڅ کړي، نور شیان دې خرڅ کړي، په دې باندې اعتماد نه کوي. ولې ته دغه اعتماد باید اوس ورکړي؟ اوس یې ورکړي دا شیان چې ټول تا ورته وکړه او داسې که ورته کښېناستې امریکایي ته دې ورته ویلي چې پلان هم ته را جوړ کړه، خلک هم ته تعین کړه او بس بیا به زه در سره روان یم، او که خپله دې وکړه خپله مخکې سوې د دې پلان تسلیمي دې جوړ کړه، هیات ته لاړه، مسؤول اشخاص ته لاړه، هغسې ولیدل چې والله هو رښتیا په دوی کې استعداد شته، والله دوی کولی شي. بیا نو هم
ډېره مننه قهرمان صاحب. ولسي جرګه هم خپلې جلسې پیل کړې دي او جلسې به کوي نور. ستاسو نظر څه دی او آیا تاسو به هم په ولسي جرګه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوئ؟ پوځي او امنیتي چارواکي به راغواړي پر دې موضوع باندې څه خبره به وي؟
ما په انفرادي شکل په مطبوعاتو کې خپل د کابینې د وزیرانو سره د مسؤولو وزیرانو سره خپله کرزي صاحب ته پر دې مسایلو ما مخکې بحثونه ورسره کړي چې دغه هر شی زموږ دپاره په لویه قرباني په لاس راغلی دی، راځي موږ لویه قرباني ورکړه په دې لس کاله کې، دا په هر صورت باید اب شي. یوه پله موږ په تیر جنګ کې هر څه د لاسه زموږ د بیا کلی یې ورکړل، ولې یو ځلې دغه اوس پیلن بیا ستاسو جغرافیه د عین یو تکرار حالات سره چې بیا د یو ډېر لوی جنګ وروسته خلک د دې نه هغه نقطې ته ځان رسوي چې اټومي تاسیسات ځان ته حق ورکوي چې جوړېږي، ولې ته هغومره بدبخته یې چې د یو ساده کاغوش د ساتلو استعداد په تا کې او یا په تا دغه باور څوک نه ویني. خپله کرزی صاحب باید د شپې ته ځان سره فکر وکړي که په دغه منوالي خدای ته دې ودرېږي، استعفا دې وکړي، دا ملت ته دې دا بار ور تسلیم کړي، ملت کې ستا دا استعداد چې دا
قهرمان صاحب. اوس هم دغه ملت، اوس هم دغه نظام د دې ملت څخه جوړ دی.
کشکې کرزی صاحب د یو ساده د ولایت د یو امریت پورې لا هم ځان ته حق ورکړی دی چې دغه امیر په دغه پنځم بس کې مقرر کړي، هغه ته وایي مخامخ که ته نه شوې مقرر بیا ما ته ټلیفون وکړي چې زه دې غم وخورم. هغو تر دغې اندازې ځان ته اکور کړی دی، قربان موسم دا موږ چې نخت پر کوو چې یا کوسۍ در پورته کړه، د خدای روی ته وګوره، سم یې پر اوژو کړه، سم یې واغونده، او یا په لاس د خدای کوسۍ کښېږده، کوسۍ دې په خاورو کې در پسېڅ کېږي، په زوزانو کې در پسېڅ کېږي. موږ ول د پردې نه یم، زه پر خپل راتلونکی یم، د خپل ملت پر راتلونکی یم، پر خپله جغرافیه یم. که په دغه منوال، په دغه انګیزه میوان صاحب، په دغه پیمانه، په دغه مدیرانو، دا مدیران د جوړ کړي دي. ما تاسې ته اوس مثال ووایي چې د یو ولسوالۍ در پنځم ریاست بسته پورې لا هم د ده مداخله ده، د یو ښاروالۍ به څه شي، د یو مامور د یو عادي ولسوالۍ کې هم دی مداخله کوي. کشکې د دا باور یا په وزیر درلودی، نن به سړی وزیر ته کښېناستلی وای چې وزیره ولې دا مسؤل چکشنه وزیر در بیا وسه والی بیا وسه ټول وس یو سړی په لاس کې اخستې دي او په سالې مصره سوال.
ډېر مننه، ډېر مننه. تاسو یو خبره چې بل وکي جنرال سمې زه یو خبره دان در سوالم او پښتم چې افغان ځواکونه څونه ورتیا لري چې دغه کده سپ دغه تاسو اشاره وکړل چې ځنی مدرن او عصري پوځي مرکزونه وي او ځنی هم ساده مرکزونه وي چې واز د امنیتي پوسټ کارت نه حاصل کیږي. دا هم کړه ته وایي چې افغان ځواکونه څونه کولای سر دغه پوځي مرکزونه څخه ښه استفاده وکړي.
اول خو زه خپل خبره وکم، څنګه باور وکړي چې یو سړی د کله کله په دا میډیا کې وي او د سړکونو کې خلک هم راواسي او قلقلیم د صداقت د راستۍ وایي او د درې موټر سې د سو بیسو دو ام چار انجینونه له مزاره انتقال کړو پاکستان ته یې وړي او هغه هم جدید انجینونه چې په څو میلیون ډالره تمام شوي وو، داسې او غږیږي چې په خبرو کې سي بیا نو ټول دغه هم راواسي. نو داسې فکر وکړه کته یې پسې ته پسې شمېره ښه خبره دا ده، خبره په تصمیم کې ده، په اراده کې ده او په صداقت کې ده. که چیرته تصمیم وي، اراده موجوده وي، صداقت موجود وي، پاک اشخاص کم نه دي، پیدا کول هم کم نه دي. او که چیرته دغه هیئت د چا په خوښه ټاکي، د چا له طرفه ټاکي، نو ته مطمئن اوسه چې له دې نه چینه جوړېږي، او که چېرته دغه اراده او صداقت او تصمیم وجود ولري چې موږ دا اخلو، له دې نه استفاده کوو او له دا حتما استعمالوو په ښه صورت باندې، بس هېڅ پکې مشکل نشته. په همدې اردو کې خلق سته، په همدې نظام کې خلق سته، او په همدې
دغو مرکزونو څخه موږ زموږ ځواکونه استفاده کولی شو.
چې په دې کې اشخاص او افراد صادق مسلکي سته، که څوک یې راوباسي او که څوک یې نه راباسي هغو ته صلاحیت نه
ورکوي. ډېره مننه قهرمان صاحب، جنرال صاحب، امرخیل صاحب. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، زموږ د دې اونۍ بحث دلته پای ته رسېږي. موږ د افغان حکومت د دفاع وزارت ته هم بلنه ورکړې چې په دغه بحث کې زموږ سره ګډون وکړي، خو هغوی حاضر شوي نه دي. د دې اونۍ بحث مو دلته پای ته ورسېدی. د خدای په امان، تر بیا.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.